سلامونه ستړي مشي تاسو د هایل اونیزا خبرونه ګوري او زه سید سلیمان شنایم ټولو ته د نیوی 1403 هجری لمریز کال په لیدو مبارکي هم ویم. دا اونۍ په افغانستان کې نوې تعلیمي کال یو ځل بیا داسې پیلېږي چې په زرګونو نجونی د شپږم ټولګي پورته د تعلیم او تحصیل تر اوسه مانه دي. ښایي په دې نیم ساعت بحث کې ډېر هیله بخونکې خبرې ونه لرو، خو د نجونو د تعلیم په اهمیت او ټولنیزو مثبتو اغیزو د میلمنو نظرونه اخلو. موږ دا اونۍ د هایل خپرونې ته د بی بی سارا د لیسې پخوانۍ مرستیالې حفیظه اصولي ته بلنه ورکړې ده، او ترڅنګ د پخوانۍ ولسی جرګې غړي فرزانه الهام کوچی ته مهم بلنه ورکړې. خپل دواړو میلمنو ته زه ستړي مشوم او خدای دې وکړي چې موږ سره په سکایپ باندې وصل وسی. بالکل وصل دي تاسو ګورو. اغلی اصولي تاسو هم ستړي مشوم او اغلی کوچی تاسو هم په خیر راغلی. ترڅنګ د نوې لمریز کال مبارکي هم تاسو ته. اجازه راکړئ چې عمومي پوښتنه زه د تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت باندې تاسو سره شریک کړم. ستاسو په نظر باندې ولې طالبانو په دې تیرو درې کلونو کې ونه شو کړلی چې خپل ژمنه پوره کړي او د نجونو ښوونځي پرانیزي، خصوصا د شپږم نه پورته د منځنیو ښوونځیو او د لیسو؟ اغلی اصولي، که تاسو اول خپل نظر موږ سره شریک کړئ مهرباني. ما تم غک ناراضی فکر کوم څه ستونزه به وي، ممکن کېدلی شي چې څو شیبو کې تاسو سره دا تخنیکی ستونزه حل شي، تصویر هم لرو. زه به دا د اغلې کوچۍ نه پوښتنه هم دا نظر واخلم. فرزانه جان، تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ چې ولې طالبانو ونه شو کړی په دې تیرو درې کالو کې خپل هغه ژمنه پوره کړي چې وایي امر ثانی پورې ښوونځي بندي، مګر تر اوسه پورې د نجونو ښوونځي وایي نه شو کړی چې پرانیزي.
سلامونه آشنا سپ تاسو ته، ټولو درنو لیدونکو ته نوی کال د ټولو مبارک شه. خدای دې وکړي چې دا بهتره کال ولرو او ښه خبرونه ولرو. په دې تړاو باید وایم د دل پر چې موږ د دې پښتنې ته ځواب ورکړو. تاسو پښتنې ته مهمه دا ده چې خپل هغه حافظه د طالب په اړه چې لرو هغه ته بیرته مراجعه وکړو. اول کې طالب موږ څنګه پیژنو، د طالب دریز د خزو په تړاو څنګه وو، څنګه د زموږ په حافظه کې څه دي د طالب نه. د طالب لومړی دوره موږ لرو، سند په توګه چې هغه ته کتای شو. دویم مرحله چې د طالب د نوي حکومت د تشکیل 2001-2002 نه وروسته تر 2001 کال پورې، دا مرحله چې دوی د وسلوالي جګړې کې مصروف او د افغانستان پر ضد، په دې مرحله کې هم چې د طالب دریز د ښځو د نجونو تعلیم، د ښځو د کار په اړه څه وو، دې ته مراجعه کوي شو. چې آخري مرحله بیا دا چې موږ د دوه درې وروستیو کلو ته چې په قدرت کې دي، دې ته مراجعه کوو. موږ په اوله مرحله خو موږ ټول پوهیږو چې طالب ټول ښوونځي بند کړ، ډېر مختلفه نظریات یې درلودو. هغه وخت ټولنه د افغانستان د اوس سره ډېر فرق لري. موږ هغه ستونزې هم فرق درلودو او هغه ټولنیزو مسایلو هم فرق لرو. مګر که دې ته راشې دغه شلو وروستیو کلونو کې طالب څنګه دریز درلودو د ښځو نجونو د کار، فعالیت، تعلیم او هر څه برخه کې، دوی تل د نجونو ښوونځي په نخښه کړي، وران کړي، ممانعت کړی، د نجونو د تعلیم سره تل مخالفت درلودو. او دغه یوه عمده کړنلاره وه، د طالب یوه لویه ستراتیژي دا وه چې څنګه دوی اروپا کې راجذبول او څنګه یې خپله لیکې قوي کولې. خبره یې دا وه چې په ښوونځیو کې ناروا روانې دي، ښوونځیو ته زموږ نجونې ځي، دا ښه نه دی، دا زموږ شاعرو سره مطابقت نه لري. یعنی دا یې د تبلیغاتو یوه ستره برخه وه د شلو کلو. او په دې اړه یې کولای شول چې ډېر منابع ځان ته راجلب کړي، انساني او غیر انسانی، یعنی مالی و نور منابع و حمایت ځان ته جلب کړي. دته په کتو کوم ګورو چې دا دوا درې ورستیو کلو کې چې دوی قدرت کې دی، ولی څو نشول کړای. دا یو ډیر ښه مثال دی چې طالب د خپل هغه سابقه کې هم باندې چې دانش کوي. بل مسله د دوی داخلي اختلافات دی. آشنا صاحب، دوی خپل په ماینس کې ډیر سره ویشلی نظریات لري او ډیر زیات هغه عمده ډله چې دا ډیره غوښنه برخه په کې د انجونو د ښوونځي مخالفه ده. بل مسله دا ده آشنا صاحب چې طالبان د دې قوت او قدرت نه لري، د دې نه عاجز دي طالبان چې د ټول افغانستان په سطحه د نجونو لکورو وزي تعلیم ته مکتب او تخوځیو ته دی ولاړ شي، او دوی د خپل امدغه ضعیف ساختار باندې د غوی د امنیت او د غوی ته د خدماتو د رسونې زمينه مسايده کې دوی د دې زواک او توان لري. دوی فعلا ټول په کورو ساتلې دي او د یو بحران په حالت کې دوی قرار لري. دوی
دا سه توانای نه لري چې دا مشکل هه. زه ستاسو د خبرو نه دا سه برداشت اخلم چې څلور مهم ټکي ذکر کړئ. دا چې طالبانو اصلا په فلسفه کې یا په دغه سیاست کې دا نشته د لکتیر اول دورې په شان چې جنونو د پاره حقونه ورکي او تعلیم اجازه ورکي. دویم دا چې دوی خپل منځي مشرانو کې اختلافات لري چې جوړ نه شي کول. دریم دوی امنیت پوره نشي تضمینول چې ټول انجونی چې در میلیون زیاتې د خونځي باندې دوی بیرته ستنی شي او د دوی امنیت په ټول افغانستان کې وساتل شي. او څلورم دا چې دوی ورته تروسه پورې آماده نه دي ځکه چې شل کاله یې همدې لپاره جنګېدل او خپل ذهنیت په جنگي طرز ولاړ دی. په هر صورت یو مسله دا ده چې دا خو اوس معلومه شو چې په دې درې کالو کې همدغه نجونې چې تر ډیره پورې میلیون نه ډیر شاید شمیري اوسي چې د شپږم نه تر دولسمه پورې نه دي مکتبونو ته تللي او تر څنګ پوهنتونونه نه په دغه نیم کال یو نیم کال نه وروسته منه دي. دوی هم د تحصیل نه پاتې شوي دي. دوی ستاسو په نظر باندې څومره همدغه جنو مالی او مانوی زیان لیدلې ده مثلا دغه د تعلیم او تحصیل نه د مانی وخت کې ستاسو په نظر؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. متاسفانه په دې برخه کې موږ دقیقه څېړنې او تحقیقات یا داسې هغه معلومات له ځان سره نه لرو چې هغه ډیر اپډیټ وسی او موږ ته دقیق تخنیکي پړاوه پلاوه معلومات راکړي، مګر موږ هغه د انساني علومو په اساس ارزونه چې کومه کوي شو درې کاله یو 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 ټول یعنی نیم قشر دا غنجونې زموږه مکمل له تعلیم به برخې کېدل څه غدرلودای شي څه تاوان څه دی. یو دوی ته موږ د شخصي پلوه چې دون جنو ته کومه تاوان د وخت او د فرصت او د دوی د شخصیت جوړونې د دوی صحیح د دوی روحي او رواني مسایل په تړاو او د دوی شخصي ورته په تړاو چې دوی ته کوم zarar رسیدلې دا موږ ګورو. بل دا چې څه ټولنې ته څومره zarar ورسېدو په دې برخه کې د دې کار لامل او دا چې موږ ټول هیواد ته په ټولیزه توګه دا غنجونی درې کال د دې فرصت له لاسه ورکو چې دوی خپل شخصیت جوړونه خپل تعلیم تحصیل خپل په وده کې هغه لاسته راوړنه ولري چې دا نه جبرادي نه جبرادي نې دوم کای وخت دی. متاسفانه د دوی ټولو په روح روان باندې بد تاثیر پرې خای دی دغه درې کلو. بدبختانه چې د فقر او د فقر او د نالوستۍ لړۍ نور په هیواد کې جاری وساتل شو. یعنی هغه کړی چې باید مات شي د فقر لړۍ مات شي چې هغه تعلیم یو ډیره مهمه لار ده چې د فقر او د تنگدستۍ او د بیوسۍ نه څوک باسي هغه هم داسې جاري وساتل شو او دا غنجونې چې میلیونونه غنجونې و د دوه چانس تر لاسه نه کوي چې هغه کړی مات کی د دې څنګه موږ د هیواد لپاره یو ستل سر اقتصادي او ټولنیز زیان دی. دا موږ نه وای قشر د انساني علوم او د زده کړو د تخنیکی مهارتونه به برخه پاتې شو. موږ د تیل او د معدن او ترشاره هیواد فعلا نه یو چې اقتصاد مو پاغره ولاړیز. موږ اقتصاد په انساني په کار باندې ولاړ هیواد دی. نو هغه ټول فرصتونه موږ له لاسه ورکړ. متاسفانه
مننه. ټول جزئیات تقریبا مشرهم توضیح کړل اغلی فرزانه الهام کوچی. اجازه راکړئ چې اغلی حفیظه اصولی موږ سره بیرته وصل د فکر کوم غاګې مو اوس درسته. تاسو ته به هم ستړي مشه اغلی اصولی په خیر را لې. ما پوښتنه دا کوله چې طالبانو په دغه خپل ژمنه ولې په دې درې کالو کې پوره نشول کړل چې ویلې امرسانی پورې خونځي به پرانیزي مګر وې نه شکړي چې پرانیزي. تاسو په نظر دوی ولې دا غشمنه پوره نه کړل تر اوسه؟
موږ تاسو د هر انسان کردار رفتار گفتار ادا غوی د دانش په سطح پورې اړه لري. څومره د دانش لري علمیت لري خو بدبختانه مشتسبه یې جوړ چې د دې څخه برخمن نه دي. او دوام دا چې د هر یو د خپل شخصي مفکوره په اساس البته کړه نه کوي. د دا نه درکې چې د خلکو په مقابل کې مسولیت لري. د پدې نه پي پوهیږي چې تعلیم د هر انسان بنیادی حق دی، باید که ښځه ده که نارینه دی. موږ بدبختانه د تاریخ په لړۍ کې وینو ګرده دولتونه یو یعنی د فرهنګي یا اجتماعي تبعیض له نګاسه د نجونو د تحصیل په برخه کې دومره کومک او همکاري نه ده کړی. دی په دې نه پوهیږي چې دا د یو دولت مکلفیت دی، وظیفه دی چې د نجونو د پاره د زده کړې زمینه مساعده کی او هر هغه خنډ چې د دوی د لارې هغه کېږي مشکلات ورته ایجادوي هغه له منځه یوسي. نه د اسلام له نګاسه دی پوهیږي، نه د اجتماعي له نګاسه، حتی دومره دی درک زه نه سه وایم چې نه لري، خو باید درک ولري چې انسان یو اجتماعي پدیده ده. په اجتماع کې ژوند کوي، هر شی د خپل چاپېریال څخه زده کوي. مثبت کارونه دی خپل ګاونډیانو ته وګوري چې ګاونډیان په څه حالت کې دي. یوازې موږ مسلمانان یو، مسلمانۍ څه شي؟ یعنی څه دا چې د انجونو پر مخ دروازه د تحصیل دروازه وتړي او کار ته یې پرېنږدي؟ دا ته وایي اسلام؟ اسلام خو ښځو ته حق ورکړی دی. په هیڅ ځای کې داسې نه دی ویل شوي چې ښځې دې حق نه لري، نارینه حق لري. په دې مسؤلیت دی نه پوهیږي. بل اړخ یې موږ تاسې پوهیږو چې د یو جام ټولنه نیمایي برخه ښځې تشکیلوي. دغه ښځې وخت چې تحصیل کوي او په کار ګمارل کیږي خپل د حقوق ترلاسه کوي. دغه اقتصادي حقوق چې ترلاسه کوي په کورنۍ کې هم خپل حق ترلاسه کوي. نو دلته عادلانه حق ترلاسه کوي. د اولادو په روزنه کې یو باسواد ښځه ډیر زیات رول لري، هم په اجتماع کې هم په کورنۍ کې. ډیر ښه اولادونه اوس په دغه شرایط کې تاسو فکر وکړي، کورنۍ زه خپل په تماس کې هم هغه کورنۍ چې باسواد دي، مور او پلار یا که ما خال دی ګرد په کور کې یو محلوه ویش جوړ کړی دا خپل اولادو ته ریاضی هر مضمون چې تدریس ورکی. یعنی دا د طالبان سره موږ د توقع نه لرو چې هغه د خلکو په خلکو ته جوابګوي یا د خلکو مشکلات دی ارزش ورکی. دی فقط خپل قدرت او خپل حکومروي.
اغلی اصول اجازه راکړئ زه د تاسو د خبرو په تایید باندې یو څو ټکي د سرویګانو خبرومه یادومه یادونه کوم. به زه غواړم چې پام دې اړه تاسو نه بیرته عجل نظرم واخلم. یو دا چې ډیر علمی څېړنې او نړیوال سرویګان خي چې په 2040 کې خبري شوې دي، یعنی یو معمول دی چې تیر کالم ودا دوی وایي چې دنجونو تعلیم او زده کړې دنجونو په وړاندې تبعیض کمیدو سبب کیږي، خصوصا د افغانستان په څیر روایتي هیوادونو کې وایي لکه کم عمر کې چې به ودیدلې د کم عمر ودیدو مخه پکې نیول کیږي. ترڅنګ دنجونو تعلیم کول اقتصادي ودا لکه تاسو چې ذکر کړه ودا رامنځته کوي چې اقتصاد ورسخه کیږي، ټولنیز مساوات جوړوي. مثلا لکه مخکې فرزانه جان یاده که چې فقر ورسره کمیږي او بیا د یوې لوستې مور د پاره چې تعلیمي کړي او درامت ولري مشو هغه د ماشومانو روزنه او پالنه ډیره ښه کولای شي او ترڅنګ د عمومي ټولنې ته ډیره ګټه رسیږي. اوس دغه ټولو مسایلو ته په پام سره غلي اصولي ستاسو نظر په اخلم چې د طالبانو د حکومت چارواکي به د دې زیان جواب څنګه ورکړي چې دا درې کال شو د دغه ټولو ګټو نه انجونی او خزه محرومي کړي دي.
ای کاش چې دی د دې ټول مسایل چې تاسو یادوري وکړي د دې په ارزښت پوهېدل وي، بیا دی به جواب ګوي. دی هیڅ وخت هیڅ چاته جواب نه وایي، فقط په خپل سر خپل حکومت چلوي. هغه مزما په شخصي نظر د مکتبونه چې تړلې دي په دې خاطر چې د خپل صفوف ته ویل دي چې موږ اسلام راولو. کوم اسلام؟ چی شي؟ مسجدونه ستا، خطبه ستا، پیو د اختر لمونځ ستا، د جمعې لمونځ ستا، نو چی شي ورته وایي؟ نو دا ښه مثال ده چې مکتب او مهرباني که اوس ما افغانان پښتانه یا افغانستان خلک نه دی ویلی چې طالبان زموږ سر لڅکی زموږ پښې لڅکی. نه، حتی حاضر دی چې تر د بغرې لاندې اجازه ورکړي چې دوی په صرف کې کښېني او خپل درس وایي. ولې درس ویل؟ زه دغه شاګردان چې په کور کې ناست دي اشنا صاحب زه ډېر ښه درکوم. باور وکړئ چې ما ته رواني تکلیف پیدا، ولې چې ما خپله دا مرحله تیره کړې ده. د داوود خان په وخت کې یو مدیر مو چې د وبخښنه شخصي هغه د مدیر وو او د حکمتیار صاحب د حزب وو. زه په د زابل په ولایت کې د انجونې مکتب نه و، ما تصمیم ونه یوازنی ارزو می دا و چې عالی تحصیلات وکم. ولرم د الکانو سره په حوالو ورځ رالی دلې و چې زه مکتب سره دای جلی څنګه مکتب ته ځي، په هغه غړې مکتب ته ټلیفون وکړ او زه پر کور کې نه ولم. دا بد خاطره می په اوجره اوجره باندې تاثیر وکړ په چې ژوندې يم د مې نه لري. نو دا انجونې زه در کوم دی خپل هدف لري، دی د خپل ژوند د شوالې د پاره هدفونه ټاکلې دي چې ډاکټر سم، انجینر سم، پروفیسر سم، یو ښه روښانه آینده ولر سربیره پر دی چې بی سوادی او بی علمی جهل ده، تاریکی تیاره ده او علم روشنایی ده. نو دا خپل لکه چې رحمان بابا وای چې هر څوک چې علم نه لري هغه فقط یو مجسمه ده، یو مجسمه چې گویا خبرې کوي خلاص بل شی نه ده. نو دا انسان په جامعه کې څه نقش لري، کورنۍ کې څه نقش لري، هیڅ نقش نه لري.
بله مننه اغلی اصولي چې تاسو ته خپل شخصي خاطره او یا شریک کړل. منګه خو کوشش کوو چې د حاکمیت چې په افغانستان کې د استاذي منګ سره په دې پروګرامونو کې ګډون وکړي، خو هغه ډیره موده شول چې زمنګ بلنې نه مني او زمنګ پروګرامونو ته ګډون، یعنی زمنګ پروګرامونو کې ګډون نه کوي. او نورم کده چا نمونه اخلو چې استاذي نشته دي، نو صرف یا دا ونه وشول کې د خپل وضاحت به ورکي یا خپل دلایل توجیه کې لکه د طالبانو حکومت چې ویلي چې په افغانستان کې چاپیریال سم نه دی، بل وخت ویل چې شرعي لحاظ نه نه دی، ځنې وخت اختلافات خبريږي، ځنې فتوا ورکي چې په اسلام کې خزو د پاره علم یوازې د قران زده کړه ده، عصري علوم نه دی، بل وی چې نه زمنګ فرهنګ نه مني. ډیر دلایل په دې درې کالو کې موږ واوریدل چې قابل د توجیه ډیرو د پاره نه و، ټوله دنیا په شدید انتقاد کوي. فرزانه جان، ما غوښتل یو بل ډیره مهمه پوښتنه تاسو نو کوم چې تعلیمي کال ته پیل دی او ډیر وخت دا موجوده حاکمیت د څه فکر کوي چې د نجونو تعلیم خو خاصتا پیغلون نجونو ته چې د یولس کلنۍ نه عمرونه ډیری به علي سو کې او پونتونونو کې دوی د پاره د څه تدریسي مواد منظم نه وو یا مثلا چاپیریال منظم نه وو. تاسو خو د ولسی چرګې استاد وي، تاسو ته ولس خپل خپ پوره معلومو سره د دې چې ټوله دنیا ته معلوم دی، ځکه پرسانوي کې د افغانستان د جمهوریت د دوري وخت ټول په تلویزیونونو او په یوټیوب کې اوس هم شته چې څنګه تلل څه کول. اما غواړو ستاسو نه وس واورو چې کیدلی شي د حاکمیت کې یو تعداد واوري څه ډول میتود تدریس کېدو، آیا دا د رښتیا اسلام سره په ټکر کې وو، د کې بل ستونزه وه، بې حجابي ډیره وه چې اوس دوی قطن اجازه نه ورکوي، څه خبره وه د اقل په لویو ښارونو کې؟
آشنا صاحب، زه پرته له دې چې د ولسی جرګې غړی وم، ما په افغانستان کې تر اوسه پورې چې طالبان له وجې موږ مجبور شو وځو، هغه ځای کې ځوان کړای دی، زموږ ټولنه، زموږ خلک، زموږ خپل ځان موږ ته معلوم دی او ټولې دنیا ته معلوم دی. کله چې طالب دا ادا کوي، ماته ډیره جالبه نه ده، ځکه موږ تیار په دوی دا شکل لرو چې دوی د افغانستان خلک نه دي، افغانستان کې اوسېدلې نه دي، افغانستان سره نابلده خلک دي. نو کله چې دوی دا خبره کوي چې دغه نصاب سم نه وو، چاپیریال سم نه وو، ښوونځي سم نه وو، دوی کې مشکل وو، نو دغه مسائل بیا ډیرو ته ډیر جالبه دي. ماته جالبه نه دي، ځکه زه تیار باور لرم چې دوی افغانستان پورې ډیر تړاو نه لري او د افغانستان د جغرافي حالات او شرایط او هغه څه چې هلته روان و هغوی نه سم معلومات نه لري. نو ځکه داسې خبره کوي که هغه څوک چې ترې معلومات ولري، خبر ولري، ټولو ته واضح ده چې د نجونو د الکانو ښوونځي جدا وو، ښوونکي جلا وو، هر څه جلا سیستم وو. او زه دا چیلنج کوم ټولو ته چې تاسو ورشي د هرې مکتبې انجلۍ او د هغې د کورنۍ مور، خور یا مشرانې ښځې، یا هغه ښځې چې کلیوالې ښځې دي یا ښاری ښځې چې مکتب ته نه دي تللې، د دوی دواړو د دینی مسایلو د زده کړو یا د دینی مسایلو باندې د حاکمیت ارزونه وکړي چې کوم یو ای پر ډیره مساله ته دا کوم یو ای بهتره پويږي، کوم یو ای ډیره، یعنی هغه په منطقا نو د زړه او د ټولو شرایطو په اساس خپل عبادت کوي، خدای او رسول او قران او دین مني. نو ماته دا ډیره جالبه ده چې خو دا وای په زموږ په خوانځیو کې آشنا صاحب ټول مسائل موږ داسې هیڅ نه دی لوستي، نه دی لیدلي چې هغه د اسلام سره کوم هغه ولري، کوم مخالفت ولري، یا کوم په ټکر کې اوسېږي، یا داسې څه مسائل، بلکې ټول هغه مسائل د دین، شریعت، موږ د عرف عنعناتو ټولو سره ډیر مطابق روان وو، مګر د طالب تفسیر له دین نه، د اسلام نه، داسې یکه تازه تفسیر دی، تعبیر دی چې هغه بیخي ساره نه لري، حتی دوی په خپل منځ کې پرې مسالات نه دي. زه فکر کوم چې طالب ته تر ټولو مهمه دا ده چې دوی دین د خپل منځ کې حداقل یو بل تشریح کړي او ځانونه پرې مسالات کړي، حکومت کې پرې پوه شي، ځکه که دوی حداقل خپل منځ کې پرې اتفاق نظر اتحاد نظر درلودای موږ ویلي و چې یوه ډله خو په دې کې دا اتفاق نظر لري، مګر دا یوازې طالب دی چې وایي چې د افغانستان مخکینی ښوونځي د ښوونځي اتحاد سیستم چاپېریال د اسلام سره په ټکر کې.
صحیح مننه. زه اجازه راکړئ چې اغلی اصولي نه یو پوښتنه بل وکم او نظر مو اخلم. یو دا چې کېدلی شي په تدریسي میتود چون تاسو په خپل مرستیاله د یو لیسې وي لکه څه توضیح ورکړئ لنډ مختصر، او دا پښتنه مې کوله چې په دې نننی پرمختللي علمی اثر کې چې ټکنالوژي ډیر زیات علمی امکانات برابر کړی دي، اغه جنو ته تاسو چې د تعلیم او تحصیل نه منې دی په افغانستان کې څه مشوره ورته لري چې څنګه د نن اړتیا سره برابر زده کړی وکي، خصوصا لړمحاله حرفوي زده کړی چې دوی په د اقتصادي اتکا تر لاسه کړي؟
اول آشنا صاحب په اول برخه کې به زه باید ووایم چې زه یو مکتب معلمه او تربیوي معلمه وم. موږ کمیته درلودی چې د شاګردانو لباس، کردار، رفتار، گفتار ګرد شیان کنټرول کو، مسئول زه خپل وم او رالو د کتابو په موږ یعنی د مکتب کې تاسو خپل لوستلی ده، موږ هم لیدلی ده چې د دین هغه فشرده هغه څه چې روزمره ضروری او د یو مسلمان د لپاره ضروری دی، مشتر د اول صنف نیولای تر دولسم پورې تدریس کیدی، قران شریف، تفسیر، دا ګرد علوم دینی، دا ګرد مضامین تدریس کیدی او د شاګردانو البته هر جامع خپل نواقصات لري، د مکتب د باندې د انجونی مکتب علایده اته باور وکي دا د ماشونو هغه وخت د ماشو هغه و چې باید یو نارینه باید تحویل دار وي، باور وکي هغه شزه وزمرده مدیر اجرایه، مدیر تدریسی، دا ګرد مو شزه نه، هیڅ نارینه په مکتب کې نه. دا یو تجارت دی چې طالبان کوي، هیڅ کوم هغه نسته په زموږ مکتب، موږ کمیټې درلودی په هر برخه فرهنګي، تربیوي، دا کمیټې موږ درلودی د شاګردانو د پلرو د تماس کمیټه چې موږ به کوم مشکلات درلودی زه خپله د په دې کې مسؤلیت درلودی، فامیلونه به مې راغوښتل چې دغه مشکلات سته موږ باید په ګډه سره حل کړو. زموږ الحمدلله ګرد اسلامي قوانین په مکتب د تدریس له نگاهه، د ایجاب له نگاهه مراد کړي، هغه د اشتاس خپل په تلویزیون په کې څنګه لباس دی اغوستل او رالو بله. او د یو پروژه ده د تجارت د چ خپل پرسونل ته قناعت ورکړي، نو څه وکړي، نو څه شي ورته وای چې موږ اسلام راوړو، دا د دې یو پروژه ده، د اسلام باندې تجارت په خواني جهادیانو دا کار وکي، بیا ورسته معلوم څه چې خپل لونه په خارج کې څنګه ګرځیدي، دا وسه حکمتیار سره زوی په هالند کې ژوند کوي وس د هغه، نو موږ تاسو په یوه چې دا مظلوم او دام یوازنی علت بی سوادي، جهل او نادانی دی چې موږ خپل لاسه کولای او هغه حکومت چې زموږ په ګټه کار کوي دغه څه اقلان دفاع نسو کولای، بس هر څوک چې هر کول وای دغه د ډول سره مرغدام بی سوادي او جهل او نادانی دي. نو بله
ما غوښتل یو لنډ نظر بلم دا واخلی چې مشورم څه دغه متعلمینو از دکونکو ته چې اوس د شپږم نه پورته مکتب تعلیم نه منې دي چې لنډ مهاله زده کړې څنګه وکي، حرفوي زده کړې یا هر ډول زده کړې څنګه په دین نه نی اثر کې وکي چې خپل اقتصادي اتکا تر لاسه کړي او دغه درې کلنه خلا مخاوني سي یا جبران کړي د عقل په یو ډول
والله ډیر نسبی توګه کولای شي جبران باور وکړي. هغه پلاشه طالبان راغلی او دغه شل کال تیسو په شل کال کې موږ فرهنګي، اقتصادي، تدریسي یعنی اجتماعي په برخو کې موږ اونه سو کولای شي جبران کوي، او ډیر لږ موږ په لار سمسولو چې دغه بیا یې تشریح کړو یعنی واقعا موږ نسو جبران ولای. نو رالو هغه ته چې یا البته اول خود هر فامیل وظیفه داره چې خپل اولاد هدف ته ورسوي، اولاد هدف لري. شکر هغه فامیلونه چې باسواد دي، د خپل اولاد لپاره مهالویش جوړ کی او کومک دی ورسره وکي په هغه مزامینو کې چې مشکلات لري. بل ځوانان کولی شي وسخه انټرنیټ دی، هر نوع مشکل چې لري د انټرنیټ سره مثبته استفاده وکي. او زما پیشنهاد بل د زما محترم او ګران استادانو ته دادی چې دی هغه علمیت چې لري، هغه دانش چې لري، لطفا د خپل وطنوالو په خدمت کې دي دا شیدي او د دې سره همکاري وکي. آشنا سای فرزند په یو کوڅه کې چې موږ ژوند کول لس استاد و، فرزندی، پښتو، ریاضی، هر مضمون معلم و. دی دی لطف که دی و مسلمان په صفت، دی و انسان په صفت چه مجر دا دنیا توشه ده اقبا. دی دی دغه په کور که لکه چه تیر رژیم که ما هم صنف دلو دی، دی دی مادیات پس نگرزی، مسلمانانی و داخرت باید توشه و لرو، اجتماعی او اخروی وظیفه مو دی. صنفونه دی جور دی او دغه شاگردان دی. د دغه مشکلات څخه خلاص کی بول دا پر میرا بول
بله و او به خیستاس خبرې مې په ګل بدلی چون وخت ډیر کم پاتې د زغواړم یو ورستې پښتنه ماتره کمه او د استاد د خبرو په تایید چې ډیرو استادانو ډیرو کسانو چې استادان نه دي همدغه کار تقریبا عملی کړي موږ سره مرکې وکړلې موږ د غوی فعالیتونو انعکاس ورکو د امریکا غږ د خوانه نوشته یو تعداد چې توان وي غوښتل هغه کار کړی دی په صورت یو ورستې پښتنه مې دا و چې موږ درې دقیقې شاید وخت ولرم فرزانه جانې زه پیګم ستاسو نظریات یا توقعات طالبانو د حکومت نه هیڅ دی یعنی هیڅ توان ته نه لري اما زه په بل فورم کې په بل ډول زده پښتنه غواړم اکثریت پر مختلفو هیوادونو کې د دنجونو تعلیم او تحصیل د راتلونکو نسلونو د پیاوړتیا او د ټولنیز قوي اقتصاد او ثبات په هدف باندې مهم ګڼل کیږي چې ما په ډیر معلومات ورکړو سرویګانو یادونه مې وکړله ولی دغه موجوده حاکمیت حتی مثلا د ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان نه ګوري چې ښځې پکې هلته والیانې حقوق پوهانې مدافع وکیلانې دي پولیس دي رئیسانې دي او نور علمی مهم موقفونه پکې لري او خپل هیواد ته د خدمت کوي په مطبوعاتو کې کانفرنسونه اوري ولی دغه نه زده کړه نه کوي چې دغه خو مسلمانان دي دغه سي اجازه ورکي ولی دغه یعنی دغه نقل ولی نه کوي حتی کلانډي ویم
آشنا صاحب موږ تاسو کې فکر کوو چې طالب نور د دنیا د لیدلې تری خبره نه د ایران او پاکستان نه د لیدلې ټول لیدلې اقل یو څو پاکستانیان خو لیدلې دي خو پوره خبره داده چې طالب بیا په هغه سیستم کې بورد نه لري هغه سیستم کې چې نجونه تعلیم یافته ای نارینه تعلیم یافته ای ټول په تعلیم سمبالي پوهی بیا طالب په شان کس څوک په ډبرم نه ولي طالب د خپل د حاکمیت د دوام او خپل د هم شکل او د حاکمیت د دوام او هم فکر او د حاکمیت د دوام لپاره هڅه کوي چې د ناپوهۍ لړۍ جاری وساتي ترڅو دوی هغه خپل اهداف خپل افراطي نظریات په ټولنه کې تطبیق کړي شي او دوی ته څه مشکل او ستونزه نه وسیږي دا یو ځنه شی دی آشنا صاحب چې طالب غواړي هغه ته دوام ورکړي ځکه طالب او دغه زرګونه سره ګورپه کې د دوی چې جنگیالي او د دوی حتی اوسنۍ نسل هیڅ یو د تعلیم لارې بورد نشي کوي دوی غواړي چې دغه لړۍ د جاری وساتي او حتی زه خو فکر کوم تاسو وایي چې اشرف صاحب چې لږ مثبته خبره وکړو مثبته په دې کې نشو کوي زه په دې باور یم چې طالب د افغانستان د ورانولو د نسلونو د تباهۍ لپاره پروژه لري او دا مخته وړي چې په هغه پروژه کې بیا د نجونو تعلیم د هلکانو تعلیم د ټولنې پرمختګ او دا شیان هیڅ ځای نه لري او خپله
مننه مننه اغلی فرزانه الهام کوچی او اغلی حفیظه اصولی ستاسو د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم تاسو ته بیا هم نوې کال خوشاله او بختور غواړو مننه او په دې هیله چې تعلیمی کال چې پیلېږي ټول د پاره د تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي تر بلې اونۍ هم په لوی خدای سپارو الله مل شي
برنامه د 2023 کال د مارچ 28 نیټه ده. د دیش ټاکو خبرونه خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضیم
و ما فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته تداوم ممنوعیت تعلیم و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان و پیامد درگیری های مرزی اخیر میان افغانستان و پاکستان را با مهمانان برنامه به بحث خواهیم گرفت. اما نخست چند خبر. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز جمعه در اسرائیل با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. از آغاز جنگ اسرائیل با حماس این ششمین سفر اضطراری بلینکن به منطقه است. وزیر خارجه آمریکا گفت که در جریان گفتگوهایش با صدر اعظم اسرائیل و کابینه نظامی وی گزینه‌های بدیل برای حمله زمینی برنامه‌ریزی شده اسرائیل بر شهر رفح را شریک خواهد ساخت. قرار است اواخر امروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی مسوده قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده برای آتش‌بس فوری و پایدار در غزه رأی‌گیری کند. در این مسوده همچنان روی نیاز برای ارسال کمک ها به غزه تاکید شده است. وزارت صحت غزه روز پنجشنبه گفت که شماره کشته شدگان فلسطینی از آغاز جنگ در ماه اکتبر تا اکنون به 32,000 نفر رسیده است. گروه حماس در حمله 7 اکتبر بر اسرائیل حدود 1,200 نفر را کشته و 250 نفر را گروگان گرفت.
روسیه نن جمعه د مارچ 28 پر اوکراین د بریدونو په نوی څپه کې د دې هیواد د برېښنا تاسیسات د اوبو تر ټولو لوی بند او د ژاپورژا اټومي بټۍ په نښه کړې دي چې ورسره د دې هیواد په ډیرو برخو کې برېښنا پرې شوې ده. په دې بریدونو کې لږ تر لږه د دریو تنو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي روسیې په ژاپورژا کې د دین پرو بند په دوه توغندی وشته چې ورسره د دې بند یو برخه زیانمنه شوې ده، خو سمدستي د بند ماتیدو خطر نشته. د دې شرکت په خبره په بند کې اور لګیدلې ده، خو بیړني خدمتونو په ساحه کې کار کوي څو وضعیت کنټرول کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي روسیې نن شپه پر اوکراین شپېته د درون الوتکو او د نوي د توغندیو بریدونه کړي دي. زلنسکی یو ځل بیا پر خپلو لویدیځو متحدینو غږ کړی اوکراین ته دی د وسلو او مهماتو لیږد چټک کړي. د امریکا متحده ایالاتو دوه لوړ پوړو ډیپلوماتانو د کندهار په ولایت کې د پنجشنبې ورځې ځرمرګ برید غندلی دی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازی توماس ویست او په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظافر کرنټیکر په کندهار او کابل کې تروریستي بریدونه چې له عملی بېګناه وګړو ته مرګ ژوبل اوښتي غندلی دي. په کندهار کې د پنجشنبې ورځې په سهار مارچ 28 د کابل بانک ودانۍ سره نږدې یو ځرمرګ برید د خلکو په کتار کې چې د دغه بانک څخه خپل ماشونه اخیستل ځان پورې تړلې چاودونکو توکو ته چاودنه ورکړې او چولی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. خو سیمه ییزو رسنیو د میرویس روغتون د ډاکترانو له قوله په دې برید کې د وژل شوي او ټپیانو شمیر زیات ښودلې دی.
دا د دې ته ورته پیښه که څوم مخکې حکومت کې کېدلې نو هغه هم یو بدبختي و. دا چې اوس هم هغه سي پیښه کیږي او د دولت سره مو یوازینی خواهش هله دا چې لطفا ساو څخه موږ هله کو وزاري څخه کو چې خپل په هیواد کې خصوصا په بیروبار او پرش ځایو کې امنیت ټینګ وساتي او د دې بدبختي څخه خپل ولس وژغوري.
په کندهار کې د ځانمرګ بریت مسولیت د داعش ډلې په غاړه اخیستې ده.
سازمان بین المللی مهاجرت گزارش شده است که از نوامبر سال گذشته که پاکستان روند اخراج مهاجرین غیرقانونی را آغاز کرده تا 24 فوریه امسال حدود 525,000 مهاجر افغان که بیشترشان فاقد مدارک قانونی بودند از طریق گذرگاه تورخم و بولدک به کشورشان برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت روز پنجشنبه 21 مارچ با نشر گزارش اعلام کرد که روند بازگرداندن مهاجرین افغان از پاکستان و تعداد افرادی که از نقاط مرزی عبور می کنند به سطح قبل از بحران بازگشته است. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که با شرکای کاریش برای هجوم دیگری برگشت مهاجرین افغان آمادگی می گیرد که طبق گزارش رسانه ها در اپریل 2024 آغاز خواهد شد. رسانه های پاکستان در جریان همین هفته به نقل از وزارت امور داخلی آن کشور گزارش دادند که اسلام آباد مرحله دوم اخراج حدود 850 هزار مهاجر ثبت شده افغان را به تاریخ 15 اپریل آغاز می کند. ملیحه لودهی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده امریکا میگوید که طی چندین دهه طالبان افغانستان با تحریک طالبان پاکستان روابط بسیار نزدیک داشته و طالبان افغان فکر کردند که طالبان پاکستانی در کنار آنها در افغانستان در 20 سال اخیر جنگیدند. خانم لودهی با صدای امریکا گفت که از همین جهت طالبان افغانستان با تعهداتی که با پاکستان چندین بار دادند بسیار بی‌علاقه میباشند.
So perhaps it's these close links.
بنابراین ممکن این ارتباطات نزدیک بین طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان است که کابل را از اقدام علیه طالبان پاکستان باز می دارد و در این مدت کابل نتوانسته عمل کند. پالیسی پاکستان نسبت به گذشته وقتی که با طالبان افغان آشتی پذیرانه بود تغییر کرده است، چون احساس می کند به قدر کافی زمان برای دیپلماسی و مذاکره با طالبان داده است، اما به خاطر نپذیرفتن طالبان به اقدام علیه تی تی پی پاکستان دست و اقدام
زده است. درانو لیدونکو په خبرونه کې سره د ترهګری ضد او د استخباراتي مسلو جګپړې شنون کې اجمل سهیل ملمدی او په افغانستان او سیمه کې د ترهګری د ګواښونو په اړه به وسره بحث وکړو.
آقای سهیل خیلی خوش آمدین به برنامه.
سهیل صاحب، زیات موده وروسته په کندهار کې ځانمرګ برید وشو، سره دې چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، تاسو ورته په کومه سترګه ګورئ؟
زه فکر کوم چې دې تر شا خورا زیات مسائل پراته دي. زه هڅه کوم چې په دې لنډ وخت کې دغه لنډ فرصت کې مې ولاړه ټول مسائل ته اشاره وکړم. لومړی دا چې په نهویشتم د فبروري کې په دې کال یوه سري ناسته په کندهار کې وشوه په حضور د رهبر طالبانو، او دوی یو هیئت وټاکه چې تر څو دا هیئت ولاړ شي قطر ته د سیاه د مقامات سره اړتلې د کاتبو کې، او د ژمنې چې دوی کړې وې یو بل سره دا سره بیرته تازه کړي. په څلورم د مارچ باندې د البته د طالبانو د دفاع وزیر په مشرۍ باندې دغه ناسته په قطر کې ترسره شوه چې د دې په څنګ کې د سیاه د خوانه ښاغلی دیوید کوهن، جیمس ناند او جان ورته حضور بلځه زنی نزاکتون لمخې دی مکمل نمونه نه غواړم چې وایم. نو دلته په دې کې دا ژمنه وشوه چې بیرته څنګه وشي کولای چې دا هڅه وکړي چې دغه ټاکنۍ روابط چې دي دا بیرته عادي حالت ته وګرځي. د دغه مجلس نه وروسته پرېکړه په دې وشوه، البته د ځینې مقاماتو د خوانه د ځینې البته د ډلو د خوانه چې څنګه وشي کولای دا اوس دغه روابط بیرته له منځه یوسي. دا یو مسله، او دې په څنګ کې ځینې نور جیوپولیټیکي مسایل پراته دي چې زه فکر کوم چې دې ته اشاره کول پکار دي. زما په اند باندې چې څومره په افغانستان کې په سیمه کې سوله ثبات منځته راځي، دا په دې معنا ده چې د ځینې هیوادونو مشخصا د چین لاسرسی د منځنی آسیا زیرمو ته، مخصوصا بیا د انرژي زیرمو ته لاسرسی پیدا کیږي، او دا لاسرسی په دې معنا ده چې د چین وابستګي پر هغه انرژي چې د منځنی ختیځ هیوادونو له دوی واردوله په هغه باندې کموي. نو په دې کې شک نشته چې ځینې منځنی ختیځ هیوادونه دا د ګواښ په عنوان باندې هڅه دا کوي چې سیمې حالات بیرته داسې کړ کې چې ورسېږي، داسې خړپړ کې چې چین مجبوره کې چې دوباره د منځنی ختیځ هغه منابعو ته بیرته مخه کړي، او دا د افغانستان مسله ډېره. ولې یو مسله بل تم زه اشاره کول دا غواړم چې نولسم د مارچ کې یو پټه ناسته د پاکستان، د تاجکستان او همدارنګ د ډله په نامه د ملي مقاومت ډله په نامه باندې دوی په تاجکستان کې یو پټه ناسته وکړه. په دې ناسته کې دوی هوکړه ورسېدل چې څنګه وشي کولای چې د داعش د ملي مقاومت جبهې او همدارنګه د پاکستان په منځ کې یو تعهدات مسله چې څنګه طالبان تر فشار لاندې راوړي چې دا نه ورسته موږ په پایلې ګورو چې په قندار کې څه واقع
راځي. راځو نو جزئیات باندې من تاسو نه پوښتنه وکړو.
بله آقای سایل، طالبان همواره ادعا میکنن که امنیت در افغانستان تامین است و بزرگترین دستاورد خود امنیت را میدانن، اما با وجود تدابیر شدید امنیتی در قندار حمله انتحاری صورت میگیره. آیا دشمن بسیار قوی است یا ای که به باور شما خلای امنیتی و استخباراتی وجود
داره؟ من به باور هستم که بدون شک چون این اقدامات در اکثر کشورها صورت میگیره، البته این سورپرایز نیست برای، یعنی زیاد برای افغانستان هم چنین نیست، چون در افغانستان زمانی که نیروهای امنیتی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای دیگه قدرت‌های البته اول دنیا در افغانستان حضور داشتن، ده ها مرتبه چنین واقعات صورت می‌گرفت. یعنی ما نمی‌تونیم که طالبان را به عنوان یک گروه مستثنا از نفوذ دشمن تلقی بکنیم. ولی بحث اساسی در اینجا هست که اطلاعات نشان می‌ده و منابع با ما شریک می‌سازد که تقریبا از دو هفته به این طرف استخبارات چین با طالبان اطلاعات شریک می‌ساختند که قندهار و در کل حوزه جنوب غرب و به خصوص قندهار زیر البته پوشش گروه‌های مخالف مخصوصا داعش است. ولی طالبان بنابر دلایل، نمی‌دانم چه دلایل، اونا به این نقطه توجه نکردن و در نتیجه چنین اقدامات صورت گرفت. ولی اساسی ترین بحث در اینجا هست از نقطه نظر مبارزه با تروریسم، ما تقریبا 8 فاز داریم که چطور میتونیم که یک عمله تروریستی را مهار بکنیم. فاز اولی است که وقتی یک گروه میخواد یک اقدام تروریستی بکنه، اول اونا یک هدف را انتخاب میکنه.
بله.
هدف از اونا تلاش به این میکنه که هدف ساده‌تر باشه تا منابع کمتر و فشار کمتر وجود داره. بعد از این اونا یک تست امنیتی را انجام میدن که ببینن که امنیت از اون منطقه تا چه حد شکننده است. بعد از اونا افراد استخدام میکنن، بعد از او مواد لازمه را جابجا میکنن، بعد از او یک تمرین میکنن و در آخرین فاز اینا اقدام تروریستی را انجام میدن. متاسفانه طالبان برای اینکه اونا آموزدیده ضد تروریسم یا مبارزه با تروریسم را ندارن، از لحاظ تئوریک و همچنان از لحاظ عملی با سادگی اونا میتونن که نفوذ بکنن، با سادگی میتونن که نکات را دریافت بکنن که قابل نفوذ است و با سادگی شکننده است از لحاظ امنیتی و بعد اقدامات را انجام بدن.
سوال سبب پختنه میکوله کله ځوابونه را که ترسو کوش ټول پختنه تاسو را مطرح کړو. بل پختنه زما دا و چې په تیر څو ورځو کې په پاکستان کې هم بریدونه شوې دي او د پاکستان پوسټ زیان اړول دي. په افغانستان او پاکستان کې دا بریدونه څو ورتوال لري، توپیر او یا هم ارتباط لرلی شي؟
ما مخکې وویل چې دغه مسایل چې په افغانستان او پاکستان کې منځته راځي دا بالکل ادې جیوپولیټیک ژورتیا دي وجود لري. ځکه دغه سیمه چې کوم یو ده د دې سیمې نه د چین بی آر آی انیشیټیو چې ورته وایي، یا هغه فیصله د نوې برېښنین لاره چې کوم یو ده د چین نه راځي کشمیر ته، د کشمیر نه همداسې راځي بیا پاکستان سره وصل کېږي، بیا د افغانستان د پاکستان د افغانستان د مناطق نه تیریږي، او بیا ځي یو خوا یې منځنۍ آسیا ته، بله خوا یې دغه ته ایران ته ځي. نو دا ممخت ویلی چه کلا دقا تسل و ثبات وجود بلری دا فده مانا دا چه چین حد ستا که چه چنگ وشی که ولی چه دی سیم زیر اوتا اقتصادی زیر اوتا لاسن سیر پیده که دا سیم بیا دی منزنی خطی سر دی منزنی آسیا سر دی منزنی خطی سر بیا افریقا سر واسل کی
سای.
نو آغا هوادونا چه دوی گتی دی لارکی زیان منی کی گی اوی حد ستا که چه نیابتی جگره من سر وشی که ولی سیم بی ثبات کی چې چین د مجبوره کی چې هغه ژمنې چې کړي یا اهداف چې لري یغه نه لاس پسره شي.
بله آقای سایل، آیا به باور شما با توجه به حملات اخیر در افغانستان و پاکستان نگرانی های دهشت افغانی در منطقه افزایش پیدا کرده؟
بدون شک نگرانی های امنیتی و همچنان دهشت افغانی حتی میتونم بگم که در حال اوجگیری هست، ولی مشکل اساسی در اینجا هست که ایالات متحده آمریکا تعهدات را که در خصوص مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و همچنان شورشگری داشتن دیگه او تعهد را ندارن، برای اینکه ایالات متحده آمریکا اولویت های بیشتر فرارای خود داره و همچنان منابع محدود داره که نمیتونه که در این اکثر کار بکنه، برای اینکه جنگ را که از امدی اول 11 سپتامبر تا امتاب سال 2021 با مصرف رسانده تقریبا در حدود 4 تریلیون دلار است. من فکر میکنم که امروز ایالات متحده آمریکا به کشور تقریبا فقیر تبدیل شده، علت اساسیش این بود که تمام منابع از اونا را صرف البته مبارزه با تروریسم و مبارزه با افراط‌گرایی کردن، در حالی که روسیه و چین از این فرصت استفاده کردن و تمام سیستم‌های دفاعی خود را و همچنین عملیاتی خود را مدرنیزه کردن. بنابراین برای ایالات متحده آمریکا این مجبور به این شکل که اولویت‌های خود را امنیت ملی خود را تغییر بده و از این فرصتی که اونا میدانند جهادی و همچنان تروریست ها میدانند که حال ایالات متحده آمریکا مصروف برنامه دیگر است، اونها یک بار دیگر وارد عمل شدند و ما میبینیم که منطقه را دارن به چالش میدن.
د ترهګری عزت او استخباراتي مسایلو جکپره شنون کې اجمل سوهیل صاحب ډیره زیات مننه چې په دې بحث کې لمو سره مو ګډون کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
یک جان سپاس از ضرورت
متشکرم.
دواها و مواد عوارض جانبی بسیار زیاد و خطرناک داره که حتی سبب مرگ ناگهانی هم میشه که ما شاهد چندین ورزشکار هستیم که به صورت ناگهانی فوت کردن.
چگونه میتونیم که به گونه سالم و فعال در رمضان روزه بگیریم؟
سلوش تا باید راکم شید رو جماعت بود که ترسو روحتیا بهتره.
او قوات سنگ کسی سفرا زیادتر در خانم هست، یعنی خانم ها بیشتر مصاب میشن و خصوصا کسایی را که ما پیشتر اشاره کردم، خانم هایی که در سن باروری وجود دارن.
موږ کولی شو چې په دې مریضانو کې د اعصابو د سکتې یا د اعصابو د حملې مخنیوی وکړو.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غږ په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو له لارې لیدلای شئ.
ډیر زیات مننه چې تر اوسه پورې د امریکا غږ څخه د دېش دغه خبرونه ګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما یو ځل بیا د نجونو او ښځو پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د یونما دفتر د طالبانو د پرېکړه د نه توجیه وړ بللې. بلخوا یو شمېر هلکان چې ښوونځیو ته ځي او ستانه شوي دي، د نجونو زده کړې د ټولنې لپاره مهمې ګڼي.
د 1403 تعلیمي کال د پیل سره په یو وخت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د طالبانو له چارواکو غوښتي دي چې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو او میرمنو په زده کړو بندیزونه لغوه کړي. یونما د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر اکس ټولنیز شبکه ولیکل چې له 900 ورځو څخه زیاته موده کېږي چې له 12 کلونو څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع شوې دي.
یونما د حاکم چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه نه توجیه کیدونکي او زیان رسوونکي بندیز ته د پای ټکی کیدی. د سولې او هوساینې لپاره د ټولو لپاره زده کړې اړینې دي.
یو شمیر هغه نجونې چې له زده کړو منع شوي وایي چې د خپلې راتلونکي لپاره لوی خوبونه درلودل، خو د طالبانو حکومت یې د دې خوبونو مخه نیولې ده.
خب از اینکه نمیتونم درس بخونم و واقعا خیلی ناراحتم و حس خیلی بدی داره. بچه که تنها منیم، دخترها هزاران دختر دیگه هستن که آرزو دارن که درس بخونن و من میخواستم که از اینکه صنف هفته هستم صنف خور بیشتر پیش ببرم.
طالب چارواکو که څه هم ویلي چې هغوی د یوه سیستم په رامنځته کېدو چې د دوی په وینا د اسلامي قوانینو سره همغږی وي کار کوي، خو د 2.5 کلونو په تیریدو سره دغه سیستم یا طرحه نه ده جوړه شوې. یو شمیر هغه هلکان چې نوی تعلیمي کال یې پیل کړی د نجونو زده کړې د ټولنې لپاره مهمې بولي.
و از نظر خود شخصا، از نظر خود من، اگر خانم ها نتونن درس بخونن، خانم ها نتونن در جامعه شرکت کنن، نصف جامعه رکورد در هر چیز به مشکلات مواجه میشه. ما نیاز داریم شخصا به تعلیم خانم ها و اینا در جامعه.
کچره یو خورکای تعلیم یافته شینو د ټول کورنۍ د تعلیم یافته کیدو سبب ده. نو موږ د اسلامي امارت اړوند په هني وزیر ساده هیله ده چې دوی د نجونو ته خوانځي خلاص کړي.
افغانستان په نړۍ کې یو ځینې هیواد دی چې پکې نجونې له ابتدايه دورې پورته لزده کړو منه دي. د نوی تعلیمي کال په مناسبت د طالبانو د پوهنې وزارت په ویلامی کې د افغانستان ټولو برخو ته په متوازن ډول د پوهنې د بهیر د غځیدو او د پوهنې د کیفیت په لوړیدو ټینګار وکړ. خو د انجونو د زده کړو په اړه څه ونه ویل. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
برای بحث بیشتر در مورد پیامدهای تداوم ممنوعیت تحصیل دختران، محترمه ذاکره رسولی، فعال حقوق زن و مؤسس بنیاد Women Leading Peace را از طریق اسکایپ با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مرمن رسولی، خبروان تخرق لست.
خانم رسولی، سال جدید تحصیلی با یا 1403 ببخشید خورشیدی در افغانستان آغاز شد، ولی باز هم در کنار دیگر محدودیت ها دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها برای دختران باز نشد. فکر میکنید چی اقدام دیگری باید انجام شود که تا دخترها به حق تحصیلشون دست پیدا کنند؟
محرومیت خانم ها و دخترای افغان از حق تعلیمشان در پهلوی حقوق دیگه حقوقشان که ازشان گرفته شده در اصل ای مربوط به مو فکر و افکار و تفکر طالبان میشه. به مو خاطر تا امروز که تقریبا 3 سال میشه اینا به حق دروازه مکتب هنوز هم بسته است برای خانما و محدودیت های دیگه که اینا عملی کردن تا امروز هم محدودیت ها بدتر میشن ولی خوبتر نی. به می خاطر است که اینا هیچ اراده تغییر پالیسی هایشان را ندارن، حداقل در مورد خانما، چون سیستم را که اینا سیستم فکری از اینا یک سیستم آپارتاید جنسیتی است و هیچ نوع خواست از حکومت طالبا باعث تغییر ای فکر و افکار و پالیسی از اینا نمیشه.
تاسو دیو شکل باندې ناهلی و خود خوایا تاسو په افغانستان کې زکون کو سره پاړی کې از هغوی څو وی پتیرو نګدی دریو کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی؟
موږ حداقل د 200 ښځو سره فیلان په تماس کې وو یو او سرویګانې مو سروی مو کړی دی، تحقیق مو کړی دی او هر هفته موږ له دوی سره وینو او دا ناهیلي د دوی څخه یعنی خپل دا شیزی دا ناهیلی شیی، ځکه چې درې کاله ډیر وخت دی چې د انسان ژوند ډیر زیات تغییر وکړي، بلخصوص چې د ټول حقونو څخه دی بی برخه کیږي. هغه مسجنه چې موږ ترلاسه کړی دی د نړیوالو ټولنې څخه ډیره ناهیلي شي. دوی فکر کوي چې هغوی د دې غوښتنو ته غوږ نه نیسي، هیڅوک د افغانستان په اړه کوم تشویش او په اړه فکر نه کوي او د دې ټول ژوند یعنی کم عمر ودونه، اجباری ودونه، جنسی تاوتریخوالی، روغتیایی خدمتونه تا لاسرسی، حفاظتی خدمتونه، در طول هغه شیان دی چی ده تعلیم ده بیبرخه کول و سخه ده دوی ده کار حق چی ده دوی سخه خصلسه و ده شیان خراب دیرم تاثیرات ده دوی پجوان بندی خراب سویده. دا حالت چې په افغانستان کې فعلا وجود لري ډېر یو د ناامیدۍ حالت دی. که چیرې واقع بنانه موږ دا حالت ته وګورو، هیڅوک امید سته، اتمن امید سته او لارې هم سته چې د دې بد حالت څخه ووزو، خو ډېر زیات کار ته نیاز ته او ضرورت سته تر څو چې موږ وکولی سو چې دا حالت ته بدلون ورکړو.
خانم رسولی، نشست سازمان ملل متحد روی وضعیت زنان که از تاریخ 11 مارچ الی 22 مارچ که امروز میشه با حضور برخی از زنان افغانستان ادامه داشت، آیا چنین نشست فکر میکنین میتونه انعکاس درست از وضعیت زنان افغان در جهان داشته باشه؟ به نظر شما چی اقدامات عملی را از این نشست میتونیم که ما انتظار داشته باشیم؟
دقیقا هر نشستی که در مورد افغانستان، در مورد خانمای افغانستان امروز بیرون از افغانستان صورت بگیره، بالخصوص وقتی که جامعه بین الملل، وقتی که ملل متحد در مورد افغانستان صحبت میکنه، ای به نفع افغانستان، خانمای افغانستان و به نفع افغانستان است. چون مثل که قبلا ما گفتم، همه ما میفهمیم که نه جامعه بین الملل و نه ملل متحد کدام اصلا به فکر ما نیستن، و همقدرم که اینا همی جلسات دارن به خاطر مبارزات خانمای افغان، به خاطر مبارزات که افغانا کردن، فشاری که سر از اونا وارد کردن، امروز اینا این جلسات میگیرن و در مورد افغانستان صحبت میکنن. اگه بیشتر ما فشار وارد کنیم سر جامعه بین الملل، همه ما، همه افغانا، بیشتر شاید اونا همی جلسات خود بیشتر بکنن. وقتی که جلسات بیشتر میشه، امی کمپاینی حداقل اولین جای استپ که ما میتونیم که سر طالبا فشار بیاریم ای است که امو رژیمشان و نویتشان چیزی که است یک جنسیت، آپارتاید جنسیتی به اون شناخته شوه، که بعدن راه‌های بیشتر باشه که خانما حقوقشان تامین شوه.
واسه که من رسولیم در چه پختنه اوکم دیرو بخی استاس خبر می قطع کلا سره دی چی ملګرو ملتونو د بشری حقوقو سازمانونو په وار وار طالبان نوخت دی چی د مرمنو او انجون باندې لګول شي محدودونه لری کړی، خو نه وس دا محدودونه لری شي نه دی، بلکې ستر بلی زیاد شوی دی. پختره می داوه چی د ملګرو ملتون لخوا یا د نړیوال لخوا داسې کوم ابزار شته چې په طالبان باندې فشار راشي تر څو وکول شي میرمن ته خپل حقونه ورکړي؟ هغه څه چې تاسو غواړئ.
شاید دا هغه سانکشنونه چې په طالبان باندې وارد شوی دی، نورم اگه سانکشنونه ته لازم دی چې په طالبان باندې فشار راوړي. یوازنی لاره د افغانستان د فعلنی حالت څخه د وتلو لاره چې افغانان لري، اغه د نړیوال ټولنې او ملګر ملتونه فشار په طالبانو باندې دي. موږ نه سو کولای چې طالبانو ته د غوي څخه غوښتنه ولرو، د غوي څخه هیله ولرو چې تغییر وکړي، ځکه چې دا فکر، دا افکار، دا پالیسی د دوی فکر، افکار د دوی د دوی تفکر شي، او انسانان چې کله په داسې تفکر سره رالوی سوي چې د شیزي رول فقط د کور دننه کار ته د هغوی د خاوند خدمت کول وبولي، نو دا طبعا چې د شیزي رول د کور د باندې څخه به ورته لمت کوي. او دا طالبان چې کله دوی حکومت قدرت لاسته راوړي، نو داسي فکر، داسي افکار هیڅ امکان نه لري چې په دوه درې کال کې تغییر وکړي. نو موږ ډیر باید په یوازنی لاره مو، یعنی دغه ده چې په د نړیوال ټولنې څخه وغواړو چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې طالبان نه غواړي چې دی
غواړي
چې د دې دولت
وپیژندل. ډیر مننه د مرمن د حقونو فعال مرمن زاکر رسولی چې په دې بحث کې موږ سره وګډون وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان به برنامه. بیننده عزیز، قسمه که میبینیم برنامه 30 دقیقه هم در همین جا به پایان میرسه.
تر بیا خیر.